السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. لاندې خبري برخه کې به د راپورونو په برخه کې واوري چې په پاکستان کې چارواکي دا کوي چې ټول برمته شوي پوځیان او ملکیانې د بلوڅ بیلتون پالو له منګولو ژغورلې دي، خو بلوڅان بیا دا ادعا نه مني او وایي چې لا هم امنیتي برمته شوي کسان له دوی سره دي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کې. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي چې دوی د بلوڅ بیلتون پالو له منګولو څخه برمته شوي پوځیان او ملکیان آزاد کړي او په دې برمته نیونه کې ښکیل ټول درې دیرس وسلوالي وژلي دي. رویټرز اجانس تیره شپه ناوخته د پاکستان د پوځ د ویان احمد شریف چودري په حواله دغه خبر ورکړی او هغه ویلي چې د ژغورنې عملیات ډېر په احتیاط سره ترسره شوي. چودري تایید کړی چې 21 برمته شوي او 4 امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال وژل شوي. د بلوچستان د آزادۍ پوځ بی ایل ایچ ریل ګاډۍ او په منځ کې سپرلۍ برمته کړي وو. تیره شپه دا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي، تر سلو زیات برمته ورسره دي او تر 500 ډیر برمته کسانې تر اوسه وژلي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره سیګار وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا ځینې مرستې د بشپړې څارنې تګلارې نه لري. سیګار په یو راپور کې چې د مارچ په 10مه خپور شو او پرون ازادي راډیو ترلاسه کړی، د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او یادونه کړې چې ګواکې مرستو کې د څارنې ډاډمنې تګلارې نشته. سیګار په خپل دغه راپور کې د 18 خصوصي نړیوالو ادارو سره چې امریکا په افغانستان کې ورسره د بشري مرستو په هدف پیسې ورکړي، د 9 نړیوالو ادارو پلټنه کړې. دوی ویلي اکثره دغو ادارو کې د حساب کتاب او څارنې تګلارې په پام کې نیول شوې دي. د راپور د موندنو له مخې امریکا د طالبانو له بیا غوښتنې څخه د 2023 کال تر سپتمبر پورې افغانستان کې همدې مرسته کوونکو ادارو ته څه باندې 3 میلیارد ډالر لیږلي دي. سیګار د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان سره د خپلو مرستو څارنه باید ډاډمنه کړي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې په باور په افغانستان کې لا هم د تریاکو قاچاق دی وو ګټور کاروبار په توګه پاتې دی او ګټه یې هغه چا ته رسیږي چې په همدې برخه کې په قاچاق بوخت. په افغانستان کې د یوې میاشتې د ورښتونو او سیلونو د قربانیانو شمیر 80 ته رسیدلی دی. د طالبانو تر واک لاندې طبي پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت ادارې ویان جانان صایق پرون په کابل کې رسنیو ته دا خبر ورکړ او زیات یې کړه چې د ورښتونو او سیلونو له امله د یوې میاشتې په موده کې تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم. طبي پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د ادارې په وینا د ورښتونو له امله تر 1800 ډېر کورونه د څه باندې 4 اونیو په ترڅ کې وران شوي او نږدې 3000 جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روسیې ته د یو امریکایي پلاوي د سفر خبر ورکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د آیرلند له صدر اعظم مایکل مارټین سره د خبرو پر مهال وویل چې زموږ کسان دغه اوس ماسکاو ته روان دي. دا پلان وروسته په بخاري سره دا پلاوی وروسته تر دې روسیې ته ځي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سې شنبې په ورځ د اوکراین او امریکا استازو سره ولیدل او موافقه یې وکړه چې د یوې میاشتې په مخه په اوکراین کې اوربند وشي. روسیې تر اوسه د اوربند له دې وړاندیز سره موافقه نه ده کړې. او بل لور ته روسیې د اوکراین او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د اوربند وړاندیز ته محتاطانه غبرګون څرګند کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې روسیې چارواکي به پر دې موضوع غور وکړي او په دې برخه کې د امریکا د مذاکره کوونکو له لوري د تفصیلاتو اورېدو ته په تمه دي. روسیه هیله منه ده چې په راتلونکو ورځو کې به د روسیې او امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشران په ټلیفون خبرې سره. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، آدرس دی ازادي راډیو .com. د پاکستان د پوځ چارواکي ادعا کوي چې د بلوس بیلتون پالو له منګولو یې ټول برمتش کړای شوي پوځیان او ملکیان ژغورلي دي. د پاکستان د پوځ ویان تیره شپه نړیوالو اجنسونو سره په خبرو کې ویلي چې د دغه برمته شو د ژغورنې عملیات هم چې په احتیاط سره مختتل پایته رسیدلی. خو بلوڅ بیلتون پالی بیا دا ادعا نه مني. هغوی وای چې لا هم له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي او لسلو زیات برمته شوي لا هم د دوی په منګولو کې دي. جزئیات یې له احمد شبراور.
د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې په ریلګاډي کې برمته شوي کسان خوشي کړي دي او یرغمل یې وشلې دي. دا خبر د بریک کونکو له لوري چې تر څلور سوه ډېر کسان یې برمته کړي وو نه دی تایید شوی او په خپلواکه توګه هم تر دې دمه د دې خبرې پخلی نه دی شوی. د پاکستان پوځي سرچینو تیر ماښام د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې په بولان او شاوخوا سیمو کې له کوټې نږدې 160 کیلومتره لرې چې بریک کونکو اورګاډی ګرځولی وو 2 وسلوال وژلي دي. پوځي سرچینو دا ویلي دي چې د جګړې په ترڅ کې 3 عسکر هم وژل شوي دي. بل لور ته د فرانسې خبري اژانس د یوه پوځي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړ چې 8 پاکستاني عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې چارواکي په وینا 346 برمته آزاد شوي دي او د دې کسانو د خوشي کېدو د عملیاتو په ترڅ کې 10 ترهګر وژل شوي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا BLA چې ریل ګاډی او په منځ کې سپرلی برمته کړي وو تیره شپه یې دا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي. تر سلو زیات برمته ورسره دي او تر 500 ډیر برمته کسانې تر اوسه وشلې دي. BLA د امریکا له لوري د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژندل شوې ده. د ډلې پرون ورځ خبرداری ورکړی وو که اسلام آباد د دوی د بندیانو د تبادلې وړاندیز ته ځواب ورنه کړي نو پاتې 150 برمته کسان به ووژني. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د پاکستاني چارواکو او د بیلتون غوښتونکو بلوچانو ادعاوې نشي تاییدولی. د سیشنبې په ورځ بلوچ اخیانو تر 150 کسان چې اکثر یې ښځې، ماشومان، سپینږیري او بلوچان وو خوشي کړي وو. د نومبر په میاشت کې هم BLA د کوټې په اورګاډي سټېشن کې ځانمرګي برید ترسره کړ چې 26 کسان یې د پوځیانو په شمول ووژل. بلوچ بیلتون غوښتونکو له 2 لسیزو راهیسې د خپل خپلواکۍ لپاره بغاوت پیل کړی دی. د پاکستان په دغه تر ټولو ستر ایالت کې بلوچ ملتپال پاکستان تورنوي چې له بشري حقونو څخه د دوی په ایالت کې جدي سرغړونې کړې دي. دوی وایي چې د بلوچستان له پراخو سرچینو استفاده کوي او پرته له دې چې د دې ایالت خلکو ته څه ګټه ورسیږي. دوی پر مرکزي حکومت دا تور هم پوري کوي چې په زرګونو بلوچانې تښتولې دي او پرته له دې چې محاکمه یې کړي دا کسان تریتم شوي دي. اسلام آباد بیا له امنیتي ځواکونو سره د جګړې له امله او د ملکي وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي په تور BLA او یو شمېر نورې بیلتون غوښتونکي ډلې په بلوچستان کې غیر قانوني اعلان کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې پر کوکنارو له بندیز وروسته د تریاکو بیې 10 برابره زیاتې شوې. د دې راپور جزئیات په دې راپور کې له احمد شبر اورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو اداره UNODC وایي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د اپیومو د یو کیلو قیمت 250 امریکایي ډالرو ته ورسېده. UNODC د چهارشنبې په ورځ په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال چې په افغانستان کې د نشه یي توکو مسلې ته ځانګړې شوې و دا خبر هم ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت تر بندیز مخکې مودې په پرتله دا قیمت 10 برابره لوړ دی. په 2022 کال کې یو کیلو تریاک په افغانستان کې په 15 امریکایي ډالر خرڅېدل. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې د راپور له مخې د کوکنارو د کښت تر بندیز وروسته د اپیومو قاچاق کم شوی دی. خو د ادارې په ورته وخت کې د اندېښنه څرګنده کړې ده چې د تریاکو لوړ قیمت د دې سبب شوی دی چې لا هم په افغانستان کې له دې درکه قاچاق کوونکي ډېره ګټه ترلاسه کړي. د ادارې په خپل راپور کې دا ویلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د زیرمه شویو تریاکو اندازه 13200 ټنه اټکل شوې وه چې ویل کېدل تر 2028 کال پورې دا زیرمه د بازار تقاضا پوره کولی شي. په افغانستان کې ځینې بزګران وایي چې طالبانو سره له دې چشمنه کړې وه چې پخواني زیرمه شوي اپیوم به نه مصادره کوي خو دوی داسې نه کوي. د لوګر یو بسکر ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې له چارواکو هیله وکړه چې په خپل شمنه ودری شي.
نو د هغه اعلان پر اساس باندې مخکې کې زاړه مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو شکې ونی سي هغه باندې طالبان کینی لکه ملي امنیت چې اوس مخکې نیولې ده. موږ هیله لرو چې مشران غاک پی وکی په دې ادارو باندې زاړه مالونه د موږ ته خوشی کیله نه یو موږ ډاډه کړی ته.
د یو ان او ډی سی اجرایوي رئیس غاده ولی وای چې د اپیومو د بیو لوړوالی او د پام وړ زیرمو موجودیت دا معنی لري چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت پاتې دی چې ګټې نړیوالو تنظیم شویو جرمي ډلو ته رسیږي. داخلي ولی په باور د تریاکو قاچاق سیمه او ورخاخوا بې ثباته کولی شي. د یو این او ډی سی اجرایوي رئیس بیا د چهارشنبې د ورځې غونډې ته وړاندیز وکړ چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یوې همشغې ستراتیژۍ ته اړتیا شته، داسې ستراتیژۍ ته چې قاچاقي شبکې په نښه کړي او په داسې ډول یې له منځه یوسي چې د افغان بزګرانو د ژوند د ښه کېدو لپاره پانګونه وشي او په دې ډول په افغانستان او د افغانانو لپاره د اوږدې مودې په مخه ثبات تأمین شي. د یو این او ډی سی د راپور له مخې مخکې تر دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شي، هلته د اپیومو د شته زیرمو قیمت له 4.6 تر 15.9 میلیارد ډالرو پورې اټکل شوی و چې د کورني ناخالص تولید له 28% پورې په 2023 کال کې جوړوله. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2023 کال کې د افغانستان د اپیومو زیرمې احتمالا تر 80% پورې د لویو سوداګرو او صادرونکو له لوري ساتل کېدې او 10% کې زیرمې له بزګرانو سره وې. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو ادارې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې دې ته هم اندېښنه وښوده چې شاید د کوکنارو له کمېدو سره پیرودونکي او پلورونکي دې ته وهڅول شي چې بل ډول مخدره توکو ته لکه فیتانیل او یا نورو مصنوعي مخدره موادو ته مخه کړي چې تر تریاکو یې هم ضرر زیات دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
نن په افغانستان کې د اروپای ټولنې د هغه کمپاین پنځمه وروستۍ ورځ ده چې د ښځو په ملاتړ یې پیل کړی دی. دا چې افغان ښځې په دې اړه څه وایي تفصیل یې له اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د کاري فرصتونو او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یو 15 ورځنی کمپاین په لړ کې ټینګار کړی چې افغان میرمنې دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. دغه ټولنې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12 په خپل ایکس پاڼه 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره په نوم د کمپاین په 4 ورځ ویلي چې په افغانستان کې د ښځو اقتصادي ثبات او پیاوړتیا ته ژمن دي. د اروپایي ټولنې پلاوی د بې ځای شویو او راستنېدونکو افغان میرمنو وضعیت ته په اشاره ویلي چې د ښځو په مشرۍ نږدې 3000 سوداګرو میرمنو او د غراز له 600 زیاتو میرمنو سره د دوی د کار د ساتلو په هدف مرسته شوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې په دې سربیره له 9000 زیاتو میرمنو سره چې ډیری له نورو هیوادونو د اسنادو د نه لرلو له امله راستنې شوي او هلته له تاوتریخوالي سره مخ وي د مشورې او رواني درملنې په بڼه اړین روغتیایي ملاتړ ترلاسه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنو د اروپایي ټولنې د دغه اقدام هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې باید د ښځو د ملاتړ هڅې پراخه شي. مرسل د هغه نجونو له ډلې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري له دندې لرې شوي. وایي د اروپایي ټولنې له لوري د ښځو د پیاوړتیا لپاره د دغه ډول پروګرامونو جوړول ګټور دي، باید هرکلی وشي.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ډېری ښځې له دندو لرې کړل شوي دي او ډېری بېکار او د کورنیو سرپرستانې دي، خوښ یو چې د دغه ډول میرمنو ملاتړ کېږي تر څو د ژوند په بېلابېلو برخو کې ورته اسانتیاوې رامنځته شي. خو دا چې دا ملاتړ یوازې د 3000 میرمنو لپاره دی کفایت نه کوي، باید دا ملاتړ زیات شي.
د سوداګرۍ د برخې فعال فریبان وروي ډېری افغان میرمنې اوس مهال خراب اقتصادي وضعیت لري او جدي ملاتړ ته اړمنې دي.
په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ډېر خراب دی، هغوی په بدتر حالت کې دي، په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې اوس مهال ایران او پاکستان په جبري ډول ډیپورت کوي، باید دوی ته کاري زمینې برابرې شي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه ولګول شول چې لامل یې ښځې له سختو او جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شوې. ډېری دغه میرمنې د بیکارۍ، امنیتي ستونزو او د خپلو اولادونو د ښې راتلونکي لپاره له افغانستان ووتې او ایران او پاکستان ته یې پناه یووړه چې اوس مهال له دې هیوادونو نه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې ښځې په ځانګړي ډول هغه چې د کورنۍ سرپرستانې دي په افغانستان کې هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او عاجل ملاتړ ته اړتیا لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه هم دومره وا. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ساکینونو زمنور د دې ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مېرمنو سره مسلام بد خلقی کوي، لاس په پورته کوي او بچلان ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاتېږئ.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من ارتونکو دنیا لمان وای چی روژه د صبر او حوصله میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپل بندگانو ته امر کوي چې لبل ار وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، لبي وسلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخلو لپاره عبادت تر سره کړي. خو یو شمیر خلک وای چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس رو باندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې دې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په فقار سوي دي، وخلي دي. اتا دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسې تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کېږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او الته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني، او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو د غوته په کار ده چې د دغه حالت نه ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له میرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې هکله ورسره غږېدلی یو.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو پاینده کې له داسې مشکلاتو سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینهوو او ښځو دواړو راغلې. روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. دې کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیری نارینه موږ ګورو چې هغوی ډیره بدخوی کوي په روژه کې. په مېرمنو باندې مثلا قاریږي چې وایي که روژه کې یو شی مثلا لکه انداک نه وخت شي نو ډیر بد حال اچولې وي، او روژه ماتي باندې څوک نه پوهېږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دي په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داسې خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډېر دی او ښځې له دې خصوصن سره ډېرې مخ کې وي په روژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي په ځای د خشونت که دا نارینه له خپلو مېرمنو سره همکاري وکړي څومره به ښه وي؟
خپله لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي په روژه کې، هغوی ځان نشي کنټرولولی. ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غوسه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتې په وخت کې یا د دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غوسه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلي دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي، او یوازینی عامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غوسه په بل چا نشي سړولی. نو بیا مرمنه بیچاره ګانې رئیس سار کې په هغوی باندې دغه غوسه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غوسه وکړي د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي، او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیګ شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چېرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په ارامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو فکر کوئ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته، ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خراب وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده، په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري، بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه به دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنې ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي، مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه مونږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي، بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي، بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي، په ځای د دې چې دېنه مننه وکړي، دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جانې، نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه، که مېړه بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي وده کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي، بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنې هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثر بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي، هغه د مونږ ژوند کړی دی. په افغاني ټولنو کې بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله، بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي، نه دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی دی، هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي، او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغان څنګه ډیره خلک د ژوند لپاره ډیر لند فکر لري، هغه خپل کورنۍ او چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي، چې په ماغه باندې راټول وي، چې مثلا هم دغه ما کورنۍ دا مېرمن مې ده، او خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي، دا غین علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو خبرو مطابق زه ما یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده، کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغه دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځي کنه، نو باید چلند ورسره ښه وشي، نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینه وو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلې حال به دا وویل چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی. مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي. ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې والا چې لږ نا وخت زما لپاره روژه ماته تیار کړی و، ان بل وسې ما په ده باندې والا چې مثال زما د خوښې خواړه نه و تیار شوي. نه تنها شي کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تا چې روژه نیولې ده، هغه هم روژه نیولې ده، په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی. ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ هغه باندې لاس چکې؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روک دي دي، دوی هغه په روژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسېدلی. دلته بیا راځي مېرمنو باندې په روژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي، په نشه یي توکو روږدي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي. چون داسې روک دي هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي، خو ولې محتاط وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې. خو چې ورځ ختمېږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړاس او هغه کینه چې د هغه په مېرمنو باندې وباسي. سره له دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وایي ټکي. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د هغوی شوخي لوبې جنگ ژړا خندا دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي. هغوی به چون نشه یي توکي به هم نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه، خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وویل چې ته دا ماشوم نشې سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرنې دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
راځو د تاسو شخصي ژوند ته. موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو. څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له مېرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، د هغو بد چلند ته بد چلند وایي، خپله څه کوئ؟ کېدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې مېرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې مېرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو مېرمن مې یو کار وکړي، زمنډه کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډېر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو ویده کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زه له مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله داسې وشي چې د پښمنۍ پر وخت کې چې زه هغوی ته وګورم چې د شپې زما له وړکي ماشوم سره هغوی شپې بیداره تېره کړې وي، ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې مې تیار کړم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کومه پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او هم زموږ او ستاسو په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي او ته په دې وخت کې پاڅېږي، د هغه په ځای کتخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي، ته پاڅېږي، پښلمی تیار کړي، هغه په قطره پاڅېږي چې راځي پښلمی تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دننه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت داسې شوي دي کله چې زما لورې دغه عملونه زما مېرمنې کتلي بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم بیا که زه ستړی یم مثال زما احساس هغه سره وي که مثال زه چېرته تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه ته نور بس دی ماشومانو سره مثال سیل وکړه لوبې وکړه نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدای ډېر ښایسته کړی دی نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره له خپلو مېندو سره له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده او دا بدله خدای جل جلاله په همدغه ژوند کې په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي
ډېره زیاته مننه پردې صاحب تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوشي غواړو
خوشاله اوسئ تاسو ته ډېره مننه
د اسلام نظر حمله میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی ډاکټر حیات الله تی چې دینی مطالعه لري وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نساتي لانجی کوي وهل کوي روژه نه قبليږي
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی اصلا د حقونو نه منل دي ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي د کور ټول کومکارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي نه ډېر زیات منفي اغېز لري بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده نو په دې کې باید سړی ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي تحمل وکوي دغه د کنټرول میاشت ده ډېر زیات داسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې خیر د کستا لږ جوس وروسته شو خیر د کستا لږ خواړه وروسته شول نو ته کومک وکوه نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي هغوی غصې کوي نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي ښځه راغلې خپل پلار یې پرېښی مور یې پرېښی خویندې ورونه یې پرېښي الله جل جلو په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي پلار هم پرېږدي مور هم پرېږدي خپل ماشومان هم پرېږدي یو د ژوند شریک جوړ شي او بیا هغه غصې ورباندې کوي قهر ورباندې کوي او هغه ورباندې اواز پورته کوي او کله کله ورباندې لاس پورته کوي متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي هرګز نه قبلوي نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بدیانو سره کومک شوی حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې
درمنه دوستانو و موریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظر روژه نه قبليږي په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 شپاک سوا ویاو تربیا پر زی کچی است اللہ ممال او ملگره اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاک باندې خبرې کوو لمو سره په دې خبرونه کې میلمدی
مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به ووایم چې بد وختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومان یې هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ یعنی څوارلس پنځلس کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کېږي، داسې پاملرنه نه کېږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پرې تېروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کېږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغه کالند کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتي په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غصه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما مېرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری په روژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کېږي او د هغوی مثلا روزنه کېږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې درې وخته غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، د هغوی د وجود سالمه روزنه کېږي، په خپل وخت باندې تغذیه کېږي، او د دې نه علاوه د ټولنې د خپلې کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړې وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی اغسې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت عبادت چې لازمه دي هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برابرې چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شک چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډېر کمی چې ماشومان ته دیګای وشي او ماشومان ته هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړې ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومانو ته کچیت نوې خطه ورته یا نوې دیګه ورته نشي کولای پلار یا مایندې، نو ادي اقل د مخام نه چې سپات کی دی یاد لګ اضافه وکي چې سبات ورته غرمه کې دوی ته وته ونیږي چې یو سپات وسی چې غوته تغذیه خاطره ورته ورکی. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل پزان باندې داسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاس نه کیږي، دا توان ما کې نشته چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زرزر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر رقم ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټولو اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
خپلواک صاحب، که په دې خبرې وکړئ که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼئ چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق
تر په لاندې کیږي.
په ټوله کې هغه دا ده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نور میاشت وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل دا ده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو بانډو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق دا ده چې ستا نوم پکې ده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي. ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کیږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي. ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له هماغه وخت نه تلف کیږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانیږ دغه نه جلوګیري وکړه یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کیږي. نو صحیح ده چې دا هر څه د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په ده کې تدبیر انسانانو ته هم په کار ده. باید انسانان هم خپله تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته یې ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورښودلی ده. په میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي او همغه یې چې په جامعه کې یو ساتنه ماشوم نه تقدیمیږي، هغه ماشوم یو تکلیف یا تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې په کار ده هغسې ونه رسیږي، نو سمه وده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اولی کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي او ټولنې ته کوم مشکلات دی اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د به خپله هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي د هغه رشد او نمو بطې کیږي، سلو کیږي. دا خو یې ټولنه غټه هغه ضرر خپله ماشوم ته ده، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه ده ته نه ورسیږي. نو دا چې لږ ذره سن یو څو لږ ذره لوړ کیږي، دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کیږي. د هغوی شکل سم نه وي، د هغو غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ یې خپله په جامعه کې وینو. او راغو ده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعه ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي، هغه فکر ډیر حوصله نه لري، حوصله مندي نه لري چې په یو کار کې حوصله ولري. نو هغه داسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیره حده پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. بیا کله چې فامیل تشکیلوي، غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړي.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نه وي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومانو باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټولې چارې سنبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا ناداره دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څه نه لري یا زمونږ دا اولاد. نو دا به ډېره مهمه هغوی چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شرعي لحاظ نه د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده ده ته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږې د تندې، بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د تنبلۍ له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم، زه دا قوانین لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک ورته روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي په دې نظر یم چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار و مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلف مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې برعلاوه چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وږی پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کوم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله صحیح ده که ډوډۍ ورته نوي تازه نه شي پخولی، حداقل دغه په روژه ماتي کې د دومره ډېر خواړه پاخه کي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول په کار دي چې اوله خو باید ورته اگر کومه ډوډۍ چې دا کای ورته تازه ترول شي خدا خو ډیر ښه، او که چیرته نشي کول نو دروژنات خواړه لکې تر څو ته پات شي د غرمې لپاره.
کله چې د روژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نکېږي د دوی خوراک د دوی څښاک اته له دوی سره خشونت کېږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پښو لاندې کېږي، کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلند نه ورسره کوي، له روژې ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چیرې یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته ولګه ورسیږي، دته تنده ورسیږي، د پالنه ونه شي، نو طبعا دا د خپل د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې دته د سیاو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چیرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د ده په دې ذهن کې د ده په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې مونږ ته صدمه رسیږي، مونږ ته زیان رسیږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې اغه کوم پیغام چې روژه لري او ته ورسول شي ترڅو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده ووسی چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. که چیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وایو چې روژه د برکت میاشته، ولی ماشوم خو متمات فکر ته دار راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم، زه پکې تګایم، ما پکې ډوډۍ سم نه ده، ما ته پکې پټکی کیږي، په تیر ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی یم نو راځه چې وس هر څه ویل غواړم نو اولاد دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زه ځکه عملیم او روژې په تنګ کړم، نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډېر یو منفی اثر لري، دوی ته د دینه الهام یو ډېر مشکل کار او د ډېر تیاری میاشته الهام ماشومان ته رسید.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تدې تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلاو له خپل ماشومانو سره داسې چار چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې مونږ حوصله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډېر زیات وسي، په دې میاشت کې باید مونږ ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومانو تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومان پالنه دغه سره خرویه په کورنۍ کې خرویه، که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري، نو دو سره خرویه دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولی اوسي او هغه ماشومان سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمئنه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کوم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي، نه کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژه دار ته ورکول کېږي، نو زه مطمئنم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه د خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې، ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده. نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډیر تواضع سره او په ډیر مهرباني سره وکړي. داسې نه چې دا ماشومان وهي ښځې وهي ولې ما روژه نیولې ده، روژه ټولو به نیولې کېدې، ښځه هم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. لمک سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
Thank you.